دا ترکیه ولسمشری مانی ویلی چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د تروریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشری مانی په وینا اردوغان او بایدن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه شي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډېره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینه کور دل غلیل ډکشه، دا دوه رقمه غنم دی ولی راوړي؟
په اصل کې باید زموږ په وړو کې سبو سم ګټوي تر څو زر هضم شي. له دې وجې نه تور غنم سپین سره یو ځای ګډو او له خوړلو یې خوند اخلو.
پوهیږم دا کارونه شبنم ښځې ته دی کوي چې ماشوم لري. ښه ده، زه بې خبره خوند وم چې د ښځې روغتیا ته مې پام ونه کړ او د بې غورۍ نه په ماشوم مړه شوه.
خدای دې وبخښي. دا خبره هم ده او د دې تر څنګ زموږ ټولو ته هم ګټه لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام له غلې ډک شي. ما ته ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دې رموزونو نه پوهېدم.
دا دی ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنګین جان د غنمو هم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوند ورکړي.
وایم ملا دې راته لره.
ښه نو تاسو کینئ خپلې قیسې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې خوشحاله کا؟
وګورم چې د خاک انداز کاریګر راغلی او کنه. بیخي ناوخته شو.
ظالمان، که خوشحاله کا خپل کور جوړ کړی وای دومره موده کې به وختي اخلاص وو. خاک انداز نشه، بیخي قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټولو ده، کنه یو اشاره چاره ده، یو هفته کې خلاصيږي.
ای کور دې د سبوزدار غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشحال خیلو کلی په کار بدل شوی وای.
دا سمه وای چنار ګله، نام خدا خلق ډیر تیار دی، څه وکینو، خپل ژوند او کارم لري.
وایم کور دی لغه لې ډکشه. تم ولا جب زوره ور سړی ام په میخ وای ام په نال وای بی غوري کو او بیا وای چې کار لرو.
پلار جان، ماتم د ښوونځي کتابونه واخله چې سبقونه پیل کړم، ګنې ډیر به وروسته پاتې شم.
رښتیا وای لورې، مګر زموږ په شاوخوا کې هیڅ ښوونځی نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه هم تیریږي چې بیا ښوونځي ته رسیږي.
نو بیا څه کوئ؟ پرېږدی چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي؟
ما چیرته ویلي دي چې زده لاړه نه شي؟ خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زموږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او رخ د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده. بی امنیتی خو پر ځای پرېږده چې یو نیم کله په مخ کې راځي.
ولې؟
مقصد مې نا اهله او مزاحم خلک، ماشوم زورونکي او هغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مشې سنگین لالا.
سلام ټولو ته. جوړه اوسې ملالې جانې.
وعلیکم. شبنم دې څه کړه؟
ویدا شوې وه، غاک مې ونه کړه، آرامه مې پرېښوده.
ښه دې وکړه سنگینه زویه، پرېږده چې منظم استراحت وکړي، ډېر ورته ښه دی.
لالا ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړی چې ویل ولم.
د ملالۍ پلاره ګوري چې خپله عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني آدم نه جار شم. رښتیا سنگینه زویه، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنگینه زویه، څوک پیسې لري او څوک نه لري.
هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، هر اقل ثواب خو یې کېږي.
زوی جانه، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویه.
تاسو خپل فکرونه وکړئ. که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کښېنم. پوهېږې چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلي لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
هو ملالۍ لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې د پلار جګر خونه کوې؟
غلی شه ګرانې خورکۍ، هیڅ نه شوې. او باسکیل اخلم او تاوړم او راوړم. غلی شه نو، مه ژاړه. غلی
د یو دوه د درې غلطي مه کوه ګوره همته مصیبت، لا تر اوسه درې نه دي پوره شوي. او په دې کار کښې م غواړي چې را باندې چل ووهې.
یاره درې څلور، موږ خو بېډې ویلو ته پرېږده چې درته مې وسپارلې، بیا زر ځله حساب کړه.
رښتیا وایې، اصلي خبره ستا هو ده. ښه 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 ده.
دغه دی دی پنځه چیشي پنځه سوه در واخله.
راکه وایم، الله دې راکړي خیر. ته راکته یو دی. اوه واله که همته مصیبته. وګوره دغه، وګوره دغه سنډه شکېدلی ده. دا واخله واخله.
سم دی وروره، ډېر وچ سترګیتوب مه کوه.
ګوره همته مصیبته، زما کولنګي چرګو باید ستا نوټونه هم نوي نوي وي. او داسې کاغذ پیچ لکه چاړه سړي ګوته پرې کړي. دغه څه
زلاله، ستا کولنګي چرګ هم چندانې نه و، لوڅه غاړه یې وه چې څنګه دې چرګو هماغسې مې پیسې درکوي. در واخله.
وایم کور دې لغلی ډک شه. رښتیا وایي نو، خبره ډېره مه اوږده وه. د همت نه چې همدومره هم لاسته راغلې معجزه ده.
غلی شه، همت هر څه کوي خو د خلکو مال نه خوري.
ته هم پوهېږي زم چې همت څومره نور کمال نه لري. او ښه ده، زه خیر بیسې.
ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه.
صبر صبر، چېرته چوتر خانه؟
ولې بیا څه خبره شوه؟
ځان مه تېروه.
د څه نه؟
د سپینو زرو کړۍ څه شوې؟ هغه څه
کومې د سپینو کړۍ؟ ما سپین مین نه دي لیدلي. خبر چې ته څه شی وای؟
ګوره ماته مصیبته، ما سره چل مه کوه. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړۍ غوښتونکی یم، اوس هم درته وایم. هو ځان مه تېروه.
نه پوهېږم چې څه اوتې باوتې وایې. هغه د چرګ دې و تاوان مې درکړ، خو کړۍ مړۍ مې نه دي لیدلي او نه یې پېژنم چې څه رنګ دي.
وا وا، کور دې لغلې ډک شه. اوس ښه شوه، مصیبت بیخي کړۍ نه پېژني.
د چنار پاڼې یا ګل، شاید د چنار چینجی اوسي. ستا یې زموږ په کار کې غرض نشته. د ځان نه د تروو مچ مه جوړوه چې بیا دې خفه کومه.
حوصله وکړه حوصله، خبرې تر دې ځایه راغلې، لږې پاتې دي. ولې ځان جیګر خونه کوئ؟ چنارګله ته غرض مه لره، پرېږده چې په خپله یې حل کړي.
نه خوشحاله کا، چنارګل زما یار دی، باید دی چې زما پلوي وکړي. وایم کور مو لغلی ډک شه، زه د حق پلوي کوم. تر کومه ځایه چې ما د اشوق چر کتلی و، دا دوه ګناهګارې سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زم نه پوهېږم.
وایم چې خدای دې اجر درکړي. او ماته مصیبته، ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده، خو د سپینو کړۍ عین د غور نیکه نه مې میراث راته پاتې و. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی. او ماته یو دنیا ارزښت درلوده.
اوس نه ښه شو، لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه.
زه کوزې وزې سره کار نه لرم. همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم، خو زړه مې د سپینو کړۍ پسې نږدې ده چې وچوي.
لا حول ولا. ویم خدای دې زاره ترقه که، شکر دې وباسه چې د چرګ تاوان مې درکړه. نورو د سپینو کړوی خبرې راته مه کوه، نه مې لیدلي او نه یې تاوان درکوم. لازې تر لندن خلاص، زه چار چېرته ځې.
دغه دی اوس ښه شو، په خدای چې پلارنۍ ډول غاړې ته واچوم که نه ټول کړی در باندې خپروم. د ځمکې وي که د اسمان نه وي، د سپینې کړۍ در نه اغوستونکی یم.
رښتیا یې ویلي، که دواړه خواوې جاهلان وي نو که زنځیر وي شلوي یې.
امید جانه چیرته منډې وهي؟ نه څه شاده مخه کړې؟
دا خو سنګین دی. سلام علیکم سنگینه وروره. نه والا بس پریکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کیږي.
ستړی مشه، ډېر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زام در سره جوګه شم. دا کار دې زام والا چې واڅولم.
ټوکې مه کوه سنگینه.
نه والا جدي وایم امید جانه، که یقین دې نه راځي همدا اوس در سره روانېږم.
اوس ښه شو، خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو.
راځنه امیده. ته وګوره دې آزاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. مونږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو؟
سمه خبره کوې سنگینه. پوهېږې چې د غر ختل مې ډېر فکر نه پس خو اخلو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دویم دا چې خرڅ او مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي. نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نورم باید وهڅوو، په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی امید جانه، وای چې مایی هر وخت له اوبو ونیسې تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو، لږ به دمه وکړو بیا به ورشو.
رښتیا وایې امید جانه، لومړی یو وړه ساه نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده، رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تګ ته یې پام و، چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي. بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسئلې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به خطر ته دوام ورکو چې ځان مو یخ نشي.
سمه ده امید جانه، درځه. هله
دادا راغلم. سلام ترور جانې، ته یې وبخښې.
وعلیکم سلام لورې، ښه ویده شوې وې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخې.
نه لورې، ښه کوې چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خوا ته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنگین سره وغږېدم او ته مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یم چې ستاسو کور ته راغلې. د ټولو ماته پام دی سنگین جان سره.
جار دی شبلورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شې، فکر دې آرامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبختې ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي. د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چا ته مهمه ده. خلک زده کوي چې څه رقم خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
همدا کار به وکړم.
دغه دی روجې مبارک میاشتې کې هم سپاتې نه دي. خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په ښه توګه ترسره کړي.
آمین. رښتیا وایې مولوی صاحب، خو ما ته یوه پوښتنه پیدا شوه. دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې که روژه وخوري څه دی مولوی صاحب؟
تو بسته له لاسه، ولې یوازې حاجي شیرین وایې؟ پوهېږي چې عین شبنم د سنگین میرمن هم دې شمیر کې راځي.
هو هغه هم امیدواره ده، ماشوم یې په ناسته.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی.
هر یو یې کولی شي چې خوړلې روجې په مناسب ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روجې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي.
یا الله قربان دې شم، ته څومره مهربان یې.
بېشکه
یاره مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورېندارې په خاطر وړکې، دغه د اوس دم بوجې په شا راوړې ده. خبر به در کړو چې مرستې ته مې چنارګل درلیږلی وه.
خیر دی، دا کارونه ما ته هم ښه دي، غړي مې فعاله وي او جوړ اوسم. خیر یوسې؟
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلي سرمایه یې، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي.
استغفر الله، زه څه کاره یم؟ اوس چې ستاسو ملا شوی یم په دې معنی نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړي.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډېر دی، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو، نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدی.
فرزانه خورې، مینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کیم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول دی او خار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې در به یې کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني رښتیا ده. هر عمرو یوه امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرامه روح او روان ولري او خوشحاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته پخپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري.
رښتیا فرزانه خوري، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هر ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانه، وا دې ورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانه مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته دې نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته په خپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خورې.
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وهي؟ بېخي غلی کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جانه، زه یم، زوی دی، شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجي، څه حال لرې زویه؟
شکر دی دادا جانه، ادې مې څنګه ده دادا جانه؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم او پام دې ادې خواته دی.
نه دادا جانه، تم را ته ګران یې.
دادا دې در نظر کی پوهېږم، مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکه که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې.
ښه یم، ولا آخري کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پاتې نه دي، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیره سره کور او ژوند جوړ کړي.
نه دادا جانه، باید موثري مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا وعدې نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه، په همدې خاطر څو ورځې اختر نه دی مخه راځم له خیره.
ښه، رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې وویل چې ادې ته دې هم سترګو روښنايي ورکړم زویه.
رښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللی ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته دې استاد فیروز موټر راولم، پوه شو یو که نه؟
نه موټر ته ضرورت نشته دادا جانه.
څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې، هغه شکلا د ډول موله سره راولم. اخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شو یو که نه؟ اورې؟ هلو، بلې اورې که نه زویه؟ لکه چې قطع شو. ته ودره چې د استاد پیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره د هغه دی پیدا مې کړه. استاد پیروز په خپله ده. استاد پیروز اورې؟ زه یم استاد پیروز، ملک اصغر خان یم، اورې؟
سودا واخلی سودا.
مور جانې،
شبنم خوری غنچه گل ماما راغی زما په خیال چې موږ سودا یې راوړې ده
خور دې جار شه زما نه خو ملالی جان ډیره خوشاله ده
پوښتنه مه کوه هر کله وایي وراره مې یو شان ته ورته بې صبري کوي چې پوښتنه مه کوه
ستړی مشې غنچه ګل ماما
سلامته اوسي جوړه اوسي
ستړی مشې غنچه ګل وروره
سلامته اوسي شبنم خوري
کومه سودا چې ناوې مې درته ویلي وو راولېدې دي
څنګه نه کوم بل چې تاسو لیکلی و دانه دانه په دکاندار مې لوستی او اخیستی مې دی
وی جان څه ښایسته چمبې راوړې دي
دا دی دغه یې په سور پوره دی ګورې پوټکی سوری نه لري
دغه دی ته خو چمبه هم وهلی شي
د دنیا کوم کار دی چې زه بلا نه یم الله خیره د دلاور خان مسې پیدا شي جاتا شکلاته نشته زب خبره ته خوشاله چم باو هم
پام کوا چا شکلاته خبری نه خبر نشی کنه نور بده د کلی کیم پر نه گدی پویګه هغه اوس دا نعمت مصیبت سر وهی
بی غم اوسا د دلاور خان کړي ما سره ځان وهله نشی هغه کزور لري ز جبه لرم جبه داسې ملامت کم چې په خپل رانه بخشش غوړي
مور جانې دا چمبا واخلا او ګره سوره خسته ده واړم د خپل وراره د زیږیدو په ورځ ښه چمبا وهم چې بیا ونه وایې ترور مې زما په پیدا کېدو خوشحاله نه وه
ستا د مینې کنډوسي کې نجار شوم ته ودرېږه چې غنچه ګل زموږ سودا راوخي
دغه دی جرنګانه هم ورته واخله
ماشوم په خپله سم جرنګانه دی لا تر اوسه د دې لوبو سامان اخیستو ته وخت شته
قربانې شم د خپلې ترور جرنګانه
زه ستا ساعت به م خطیر شي داسې جرنګانه به مو نصیب کې شي چې ټوله شپه به مو خوب ته نه پرېږدي دا دې خورې دا د ماشومانو ته هرې رنګه جامې اوس خو هلکو نجلۍ معلوم نه دي ما ګلدار او رنګه واخیستلې
ښه دې کړي خیر اوسې
دغه دی دا م سپین او نرم سان چې ویلي مو ول د ماشوم اوږې او ټټر د پاره چې تړی یې تر څو چې توقاګ نه شي
توقاګ څه شی دی مورې
هغه خلک چې تا غونې کولی نه شي ماشوم سم په غېږ کې واخلي خوراکۍ توقاګ کېږي مخکې له دې چې توقاګ شي باید غم یې وخورو
ولې نه وایې چې څه په غېږ کې وانخلم
مه خفه کېږه ګرانې زما هم نه دي زده زما هم لومړۍ تجربه ده زه هم ماشوم اخیستلی نه شم
والکانو څه مو وکړل تیار شوئ
زه خو تیار یم همدا د ژرندې زاړه کالي مې اغوندم او بس
نه نو زړه دې چې د واده کالي واغوندې یا او د جومات خاګل ته لاړ شي
یاره کور دې له غلې ډک شه عاشقه ولې خلک زورې هسې یوه خبره وه له خولې مې ووته بس تیار ناست چې په خلکو ګزارونه وکړې او خبره مرداره کړي
او رښتیا بوس زما له ویلې نه واخلی او په خره یې بار کړي هر څو پیرې چې شوې ویسئ
دا چې خو زموږ ټوله ورځ د بوسو په وړلو کې تېرېږي
دا دی بیا د بې عقلۍ خبره وکړه کومه لارۍ درته کرایه نه کړو ه که څنګه
لا حول ولا توبه ستا د لاسه عاشقه ولې مې په هره خبره کې کار لري
خیر دی هر څو پیرې چې شوې خرم تیار شته د ثواب کار دی چې هر څومره ډېر کار وکړئ پاک خدای تاسو ته ډېر اجر درکوي
سلام سلام ټول ته سلامونه
وعلیکم السلام
ستړی مشه خیالي
ژوندای اوس سردار اکا
وایم کور دې لغه لیډک شه خیالي ګلا لاس کې دې څه شی دې چې ځان ساده دی راوړي
ډوډۍ ده دا مې مور تیار کړه ویلې چې شوکولا او چنارګل له نورو سره د جماعت د کاګل په اشاره اخته دي ویلې چې زم غواړم په ثواب کې شریک شم دا زموږ له خوا یو څه
تیر دی خوکه چې زه وګورم څه راوړي
څه پوښتنه کوي اوس خدای خیر ورکړي هر شی چې دي وروسته به یې وګورې سړی بېخي شرمه یې پوښتنه
یاره وایم خوشي خبرې مه کوئ که خبرې په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای
کېدې چې خبرې په پیسو نه دي کنه نو د دواړو له ټوکو ټکالو به بې برخې شوي وای
ای خیر وسله دې خبرې سره دې که ته نه وای مونږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو
مو خو تیار یو لاړ به شو چې ناوخته نه شي زموږ ورځ خو ټوله دلته تېره شوه
چنال ګله تا ول ډوډۍ ورسوه زه خر اخلم بوسې بارام او در وړمې
وایم کور دې لغه لی ډک شه خل تا سره بلد نه دی نشی چې لغته درواچي او غي دنیا ته دی ولېږي همداسې دواړه زو او ډوډۍ له ځان سره وړو
اے ډېر جنجال مکوئ زه خپله ډوډۍ جمعه ته رسوم او مولوي صاحب ته ورسپارم
وایم کور دې لغلی ډک شه. بالکل سمه ده، ورځه د خیره.
ښه نو چنارګله درځه چې لاړ شو، هسې مو ورځ تېرېږي.
راځه د خیره.
درنو دوستانو، تاسو به اوریدلی وي چې ملالۍ تل خپلو همزولو سره لوبې کوي او لوبو ته ډیره خوشحاله وي. لوبې د ماشومانو جسمي توازن او همغږي کې مرسته کوي. وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بیلابیلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي. په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي. په دې معنا چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي. لوبې هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابر کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثر اوریدونکو وپیژنې. لنوم او ژغ سره شاید آشنا ووسی. له د مغشتي دي چې په پیل کې خپل ځان در وپیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده، ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلې ما. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو، او زما پالنه زما تره ته پاتې شول. بلاخره زه مې تره را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دوکانداري کوله او بلاخره دغه باګرامي او پلی خمري او دغه ټوټه چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د نمائندګۍ په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې. او بیا عمل ته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا غین وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم. دا غین بیا کابل ترالم په 1950 کې د آریانا د مطبع رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه په 1950 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الامین د طرفه زندانی شوم. او په مابس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې مابس تیر کو، بیا د روسان چرال زره ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې تصور کوره تا وشوه تاسې ولسوال شوی، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بلې، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیا نایان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه پارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو، نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا، بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دو نیم کاله په مابس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله بندیان
وو؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سي، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سرتیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حافظ الامین خپله یکه تازی شروع کړله، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالښت کېښستل شو، او هغه چې دوی ورته نوکه وری ویلې، پلار یې ورته ویو، هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، گرچه په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ، تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس جریبه ځمکه هم لرله په کوناډ کې، چې هغه ډېر ښه ژوند و زمون. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو، نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و، مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضي مذهبي مسایلو او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلک تعقیب نکي او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه دیارلس کال کې راخلاص شوم، بالاخره د مجاهدینو داخلي جنگونه شروع شو، نو هماغه زما تره د خدای وبښې هغه بیا ما ته دا هدایت وکړو چې زه ستا نور په سیاست کې نه غواړم، او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړې. نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم را وړل.
د مجاهدینو وخت و، ځکه چې په دې وخت کې ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایله وه؟
ولا ډېر مشکلات و، په ډېرو سختو باندې پنځوس ځای خازي ورکوله، یو مال چې به م راوړو د شمال نه هغه به هم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا به هم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار اسیا بیا به هم په چار اسیا تېرو، داسې لاندې سروبي ته بس دا چې به هم رسوو. حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې به هم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته به هم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و، خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دی ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل و اکثر هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرګر چې زما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي، هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتاره کوي، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، هزارګوز پوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزي یو ولسوالي د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړل. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایل او ګمرکي او اقتصادي مسایل، او بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، ښه و، ژوند هم داسې نورمال تېر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپي افکار درلودل، د هغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د هغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او ګرچې فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید نړۍ اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
الکوزي صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وي، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم دي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
مونږ په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل، چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت ډیر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعض بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10-30% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټرو په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان راغلل کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید 3-4-5 محصول ورکړی وی، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې و، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې و همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو. نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه، دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو مونږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري، او مونږ ډېر ښه ښایسته غرونه درلودل. او مونږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. مونږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې. د دې ټول نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه، او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه. جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به مونږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به مونږ ډېر زیات خوشحاله وو، زمونږ هم صنفیان، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکارونو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول، نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و، نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ایستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500، او مونږ هلته ولاړو او ټول خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی په موټر کې و، ولاړو لاسونه یې جګ کړل او مونږ هم ولیدو. مونږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ چونو الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه عاشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر زیات بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، روابط وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشد دی، په پشد کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچایانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ دپاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یوه پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته، نوابات، او همدارنګه بیا به چغسری ته، چغسری نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکي بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډېر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه، د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ، هر جنس باندې چې دوی کار کوي، خوراکي مواد دي که په سره تیر شه الکترونیکی که مصرفي شیانې اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي تاوان پې نه شي ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي سرمایه یې هم ځي او دغه هم ځي خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند ناشکر دی چې یو برخه به ته خورې یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کېږي او بل چاته به پکې زمینه سازېږي ظرفیت به راځي کاریابي به پیدا کېږي نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بلملي کې وم د هغې نه بهرحال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم تجارتي معاون وم او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو مالی خوان راکوو چې زه هم داسې شمه چې خلک ووایي چې د خدمت کوي دا د سکتور خصوصي دپاره منډې وي د سکتور خصوصي اواز دی دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې پسر شهزاده کې دی یو دلته دکان دی کاروبار کوو هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی ښه کار دی اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تالې هم غواړي داسې هم نه ده کله کله داسې کېږي چې پسره تېر شه فرضاً همدغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېرشو اوس په نورلس دي خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او داسې هم شوي وو چې یو وخت کې په اوولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرشو نو کله کله دغسې خمو پیچ او زګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی
علي کوزی صاحب که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب که کومه بله خاطره هم لرئ
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو دی مړ کېدو اووه پنځوس کې د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې دی کونړ ته راغی نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي خوانیانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانیه یې لیکلې وه نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه وویل شوي په ننګرهار کې هم په کونړ کې داسې برابره شوله چې ده د نوآباد پول افتتاح کوو نو زه جسارت مې وکړو تره مې مراسه او دا نور خانانو مو مخې ته شوم دغه بیانیه مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوې وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلی وو د نو په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې نو هغه شانتې روحیې هم لرله نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډېر خوشحاله شو دی نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډېر ښه ځوان یې زه خوشحاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري د بل چا فکر ونه لري نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې وم ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهور و خلک وویل دا داسې خلک وژني داسې نو حاجي محمد سمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې نو ما پسې خلک ګرځېده زه یې راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله، مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زمونږ رهبرانو او مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.